شيء دوش داس مثل ليلى شدم دیوانه مجنون شدم دل بیچاره من عاشق و شیدا شدم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ټوله نیوز د خبرو سرچینو په حواله راپور کړی چې نوموړی په دوحه کې د افغان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. دا راپور پر بنسټ په دوحه کې د افغان سفارت پخوانی سرپرست محمد نعیم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه مقرر شوی. د 2020 کال د اګست له 15مې رئیس لیکل چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي. حکومت یې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو قطر یو له هغو هیوادونو دی چې په دوحه کې افغان سفارت طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم پر افغانستان د 2020 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوي، خو تازه طالبانو د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ په دشت سفید کلي کې د نجونو د یوه نوي ښوونځي د پرانیستو خبر ورکړی دی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د راپور له مخې د ښوونځي د ارغوشه خیریه بنسټ په مالی مرسته جوړ شوی. د بختر په راپور کې وړاندې راغلی په دې ښوونځي کې له شپږم ټولګیو ښکته نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. طالبانو په افغانستان کې یوازې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې دغې ډلې د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راوګرځولي. که څه هم پر افغانو ښځو نجونو د طالبانو بندیزونو کورني او نړیوال غبرګونونه پارولي، خو طالبانو په ځلونو د دغو غبرګونونو په ځواب کې ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي دي. پر اشغال شوې لویدیځ غاړې د اسرایلو په بریدونو کې درې فلسطینیان چې د اسرایلو پوځي شبه نظامیان بولي وژل شوي دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ دا بریدونه د سه شنبې په ورځ د جنوري په 10مه وروسته له هغې شوي چې په لویدیځ غاړه کې پرون د شنبې پر یوه موټر په برید کې درې اسرایلي وګړي ووژل شول. حماس ډلې په یو بیان کې پر اسرائیلی وګړو د برید ستاینه کړې وه، خو د برید مسؤلیت نه و منلی. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس پرون په یو بیان کې ویلي وو د اسرائیلو په بریدونو کې یو مهم قمندان د جعفر د باسیه په نوم وژل شوی دی. که څه هم په غزه کې له څه باندې یو کال راهیسې د اسرائیلو او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه په شدت روانه ده، خو د اسرائیلي یرغمل شوو د خوشي کېدو او په غزه کې د اوربند لپاره خبرې اترې هم روانې دي. د برازیل د هوایی ځواکونو څیړنیز مرکز قزاقستاني چارواکو ته د الوتکو د پروازونو هغه معلومات سپارلی چې د الوتکو له پروازونو یې ضبط کړي. دا معلومات د هغې آذربایجاني هوایی شرکت په اړه دي چې تیره میاشتې یوه الوتکه سقوط شوه. دغې څیړنیز مرکز په یو بیان کې ویلي معلومات یې د امبریول الوتکې له کابینونو چې په برازیل کې جوړه شوې وه تکمیل کړي او څیړنیز ټیم ته یې سپارلی دي. د قزاقستان چارواکو د تیر کال د سمبر په 19مه اعلان کړی و چې د دې الوتکې ضبط شوي معلومات د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو تورونو له کبله چې ویلي و روسیه هڅه کوي د دې لویې فاجعې دلایل پټ کړي او برازیل ته یې واستوي. کرملین ویلي و د روسیې ولسمشر له آذربایجاني سیاله بخښنه غوښتې د الوتکې او د الوتکې په سقوط کې لاس لرل رد کړي و. د آذربایجان ایرلاینز الوتکې د تیر کال د ډسمبر په 15مه هغه مهال سقوط وکړ چې له خپلې کرښې ووته. د غالوتکه د آذربایجان له پلازمېنې باکو د چچنیا د ګروزینی په لور روانه وه او شپېته مسافر پکې سپاره وه. د دغو مسافرو له ډلې 38 تنه یې وژل شول. او د افغانستان د فوتبال د تالارو لیگ په څلورم پړاو کې د فرا ابو مسلم ټیم قهرمان شو. په دغه لیگ کې د سشنبه په ورځ د جنوري په مو دوه لوبې تر سره شوې. په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب درې د دوه په وړاندې عدالت فرا ته ماتې ورکړه، او په وروستۍ لوبه کې کڅه مټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته صفر شپږ د صفر په وړاندې ماتې ورکړه، خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسیده. د افغانستان د فوتبال د تالارو لیگ په څلورم پړاو کې د فرا ابو مسلم ټیم قهرمان اتک انرژي دویم مقام، او دریم مقام بیا د هرات ولایت اړونده سرخ پوشان خواف ټیم ترلاسه کړ. د سیالۍ میاشت وړاندې د دولسو ټیمونو په ګډون پیل شوی وي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې د عمر په زیاتې د لوسره لکه څنګه چې لازمه وي زده کړې نشي کولای.
متل دی وغټه مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرې دوسه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. زما د خیال تر دې شو کلو چې عمر واوړي ورسته تر هغه بیا نو حافظه عمر نه چې باید څه زده کړه وکړي. بیا نو هغه دې چې څه زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي.
ټول ځوانان بیا په دې نظر ندی.
تاسو مال نظر یو صحیح تحلیل نه دی، منطقي نه ده. نن سبا خلک په شپېته کلنۍ کې ماسټري او دکتورا وی اخلي. ډيري خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا دی چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یو هیله تمه لري. یوازې هغه مهم ټکی دا دی چې ته باید علاقه ولري.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې د دوی لپاره هم د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. د مسلې له نورو ګڼو ستونزو سره سره یوه اندېښنه د هم ځوانانو ته پیدا کړې چې دوی فکر کوي چې د عمر په تېرېدلو سره بیا په سمه توګه زده کړې نشي کولی. د زده کړې په برخه کې ماهران هم په دې نظر دي چې زده کړه ځان ته ځانګړې دوره لري چې همداله کوچنیوالي څخه تر ځوانۍ ښه وخت دی، خو که چیرې وګړي له زده کړې سره علاقه ولري په هر وخت کې کولی شي. د کندهار اوسیدونکي شفیقه له هغې ډلې ځوانانو څخه ده چې زده کړه د ځوانۍ تر دورې پورې محدوده وي.
متل دی وغټه مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرې دوسه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. نو اوس خو زموږ سن اوس هم د دې دی چې موږ باید حافظه قوي وي او باید یو څه زده کړو. زما د خیال تر دې شو کلو چې عمر واوړي ورسته تر هغه نور نو حافظه بیا کار پرېږدي. بیا نو حافظه عمره نه چې باید څه زده کړه وکړي. بیا نو هغه دې چې څه زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي او نور ته باید ورزده کړي.
داره تو آیا د تا لپاره د زده کړې وخت په څلیدو ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه وخت دی؟ مثلا سهار وخت، غرمه، ماخوستن، څه وخت؟
یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت دی. سهار وخت چې یعنی ته هیڅ خبرې د ورځې په جریان کې نه یې اورېدلې، داسې کوم کار تا نه یې کړی نه، او یو جنجال یو خبره نه یې ستا په ذهن کې، ذهن دې مکمل آرام یې، او داسې چې په ذهن کې د نورې خبرې نه راګرځي، هغه وخت ستا لپاره ډېر ښه چې باید ته ډېر څه زده کړې. او یو ماخوستن نه وخت دی، زه خو زیاتره وخت چې ما د پوهنتون دورانو ما به د شپې درس وایه، د ورځې ما دومره وخت نه پیدا کوي چې ما د درس ویلی وای. یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت.
سره قام کتابونه مطالعه سی د زده کړې لپاره خپل سویته په کتلو سره ام دس یو کتاب انتخاب سی او که ار کتابی مقصد مطالعه سی خپل تجربه سره توای
اول خو نو د هر چا خپل ذوق چلا دی چې باید ته هر کتابی چیز لري هغه د مطالعه کې او تر ټولو کچېری غوړ ډیر معلومات ولري او د هغه څه دی او اغز وکي تاریخ دی ډیر وای
خپل کومه زمين ډیر مطالعه کوي
یو خو خپل درسونه دی هغه خو به لغه مطالعه غواړي چې باید مخ خپل د ډاکټرۍ درسونه وایو بغیر لغه څخه به زه ډیر داسې ناولونه او کیسې دا ډیر اورم
لولې کې اوري
اورم هم او ولیم یې هم ځکه زما یو دنه دلته ګروپ واټس اپ کې د کتابتون په نام سره هغه کې د تاریخ اړوند د ناولونه هر کتاب چې غواړي هر کتاب یې هغه ټول درته پورته کوي وایس سره پورته کوي چې کچیر دی یو ناول ته زړه وشي ما زه وایس دی پلی که بلای اور خپلې اور او کچیر غواړي چې یو کتاب دغه سي وای تنهایی کې هغه هم یې درته هغه هم اورېدلی شي
ته د ځوانانو په خبرو کې دا روښانه سوه چې دوی غواړي چې یو څه زده کړه مګر یو ډول زړه یې پرې تورېږي زړه یې نه کېږي چې لاړ شي راوایخلي یو څه ووایي ګرڅې نیت یې چې باید زده کړه وکړي ولې له درس نه له لوستلو نه مطالعې نه زړه تورېږي دا راته وایه آیا کومه خپل همداسې سوې
او زیاتره وخت داسې کېږم یو دا دی چې ذهن مې یو شی ونه مني یعنی مطالعه دا باید نور و نه کوم همدومره بس کفایت کوي بعض وخت داسې یې مطالعه کې داسې کوم څه درته راسي چې تا بیخي ډېر خسته کې او ته به لا زړه دې نه غواړي چې ویې وایې او ځینې وخت بیا دا رقم یې ستا ماحول د دې دپاره نه یي برابر چې ته باید نوره مطالعه وکړې په داسې حالت کې زه وایم همشه به دای چې څوک باید د باندې وګرځېږه دا شینګې او دې ځایو ته دې ولاړ سي هلته ذهنیت ذهن دې بیخي ډېر ارامه کېږي بیا نو کولای سي بیرته خپل د سر خپل مطالعه شروع کړي
څومره مهمه ده چې مثلا ډوډۍ د خوړلي نس د موړي چای د څښلی ځای د آرامې لکه څنګه چې تاسو یاد کړله پریشانی ونه لرې ټول فکر دی په کتاب کې دا څومره مهمه ده
دا خو بیخي ډېر مهمه ده ځکه چې که چیرې ته په لوږې سره درس ووایې نو هغه د حافظه ته نه ځي هغه څه پیژني نه څه په ذهن کې څه په حافظه کې ځکه چې هغه وخت ستا ټول سوچ په نس کې یې نو ته وږې یې یا هم یو بل شي کې د فکر یو جنجال یو بله کیسه یې یا غر مغالي ستا ذهن او فکر ټوله بلې خواته اوړي و درس ته دی نه نو که چیرې ته خپله اول خپل خوراک وکړې بیا یو داسې ځای ته ولاړ سې چې هغه ډېر خاموشه ځای یې او ښه په کرارۍ سره کولی سې چې خپل درس ووایې او یو درس یا یو مطالعه چې ته وکړې او په څو ځلې تکرار کړې هغه بیا هېڅکله په اسانۍ سره د حافظې څخه نه وځي د یاده دې نه وځي
که دې ته راسو مثلا چارچاپېره خلک څومره رول لري په دې کې چې موږ یو څه ښه زده کړو مثلا کورنۍ کې خور ورور مور پلار د دوی رول څومره مهم ده چې آرامه فضا درته برابره کړي ذهنیت دې ښه وساتي په دې اړه خبرې وکړه
اصلي مهم دغه کسان دي په کور کې که چیرې ته غواړې د باندې مطالعه وکړې هغه بیا ډېر ښه د باندې مطالعه د کور څخه کور ته چې راسې هر انسان ځان ته مسؤلیت لري بعض وخت کورنۍ ستا څخه ستا مسؤلیت غواړي یعنی ته به خپل مسؤلیت خپل په کور کې اجرا کړې که چیرې ښځینه یې ښځینه خو حتما د افغانستان ښځې چې هر څونده د باندې ووځي هغه حتما د کور کار کوي حتمن یې کوي هیڅ یو داسې ښځه نهسه چې هغه دې د باندې هم کار وکړي او په کور کې دې بیا نه کوي که خو سرګنۍ کوي که په پلرګنۍ کوي هغه حتمن د کور کار کوي نو هغه بیا په کور کې مطالعه نهسي کولی د هغه دپاره د باندې ځای بیا بهتره دی ځکه هلته بیا دا آرام وي هلته بیا دا درس ویلی سي مطالعه کولی سي او په کور کې کچېرې کورنۍ دې په دې پوه سي چې یعنی د دې عمر د زده کړې دی او دا به غواړي مطالعه وکړي او موږ باید دې ته مزاحمت ونه کړو او پرېږدو خپله مطالعه دې وکړي هر څومره چې غواړي زده کړې دې وکړي باید اجازت ورکړو دغه اصلي د کورنۍ دغه مهم رول یې دغه دی چې باید یو خپل کور یو کس پرېږدي او مطالعه ته ځینې کورنیان دي چې اجازت نه ورکوي خو ځینې بیا اجازت ورکوي چې په کرارو په آرام سره مطالعه وکړي نو کورنۍ غړې ډېر رول لري په دې کې
بله تاسو له دې نه خبر وکړه چې د باندې له کوره بهر زده کړه دې وکړي ځکه په کور کې مسؤلیتونه زیات وسي مګر نن سبا چې انجونې او ښځې نسي کولی چې بیرون لاړې سي بیرون ماحول نه په ګټې اخیستنې سره مطالعه وکړي دلته د حل لاره څه وینې
نو اوس خو دغه رقم ماحول دی، ما درته ماحول فرق کوي، د زده کړې دپاره د مطالعې دپاره ماحول فرق کوي. اوس موږ ماحول خو دې ته هېڅ برابر نه دی چې موږ د مطالعه وکړو.
لیما هو تاک هم ورته نظر لري. د اغلی لیمه په خبره د کوچنیوالي په وخت کې زده شوی مطالب د عمر تر اخره په ذهن کې تازه وي.
د درس ویلو تر ټولو ښه وخت د ماشومتوب له دورې نه له ماشومانو سره پیدا کېږي، چې دوی په ښه ډول سره کولی شي چې درس ووایي. هغه چې دوی کله مکتب کې وو، چې دوی کولی شي چې زده مهارتونه زده کړي، کوم د خوښې وړ رشته چې کورنۍ غواړي چې هغه ته اولادونه کامیاب شي، په هغه وخت کې کولی شي چې دوی زده کړي وکړي. کله چې سن لوړېږي، د انسان مصروفیتونه لا پسې ډېرېږي، د دوی ذهنونه مصروفه کېږي او دوی نشي کولی چې په اسانۍ سره هغه څه چې په وړکتوب کې په ښه ډول زده کولی شي په غټتوب کې زده. شخصا د تجربې له مخې به دا درکړم، کوم درسونه چې موږ په کوچنیوالي کې ویلي دي هغه ټول د ما په ذهن کې ستوري. کوم څه په غټتوب کې اوس موږ ویلي دي هغه ډېر کم د ما په ذهن کې پاتې دي. د ژبې د مهارتونو به درته وایم، کومه ژبه چې باید انګلیسي یا هم نورې نړیوالې ژبې د مکتب په دوره کې زده کړې وای، چې په هغه وخت کې ښه درس ویل کېده، مسؤلیتونه کم وه، ذهنونه هغومره تیت او پراګندانه وه. ولې کله چې موږ ونه ویلې په هغه وخت کې، کله چې مکتب نه فارغ شو، چې پوهنتون سه وظیفه سوه، مصروفیات ورځ تر بلې لا پسې ډېرېده، و هم نه سو کولای چې په هغه ډول باندې چې په هغه وخت کې په مکتب کې وای، په کمه موده کې موږ دغه مهارتونه زده کړي وای. ولې اوس کلونه کلونه د دې لپاره کار کوو چې باید بهرنۍ ژبې زده کړو.
له کورنیو نه به د تاسو غوښتنه د یوې ځوانې په څوی ته خپل اولادونو ته په وخت کې د زده کړې وخت کې ډیره پاملرنه وکړي، هغه وخت چې دوی مغز ارس کولای شي او څه کورنۍ ته څه ویل لري.
کورنۍ ډېر عمده رول لري، که چیرې په هغه وخت کې کورنۍ خپل ماشومان تشویق کړي چې دوی درس ووایي، مهارتونه زده کړي، دا به ډېره ښه خبره وي. کومې کورنۍ چې د خپلو اولادونو لاس نه دی نیولی، یا هغه اولاد په خپل زور باندې پر خپلو مټو باندې درس ویلی دی، د هغوی ذکاوت نسبتا هغو کسانو ته کم ده چې هغه کورنۍ تشویق کړي دي، یا هم کورنۍ په هغه وخت کې فشار پرې راوړی ده چې دوی باید درس ووایي.
همدغه اوس تاسو په څه باندې مصروف یاستئ؟ د څه په زده کړه باندې مصروف یاستئ او څه رقم غواړئ چې زده یې کړئ؟
د نظام له سقوط سره سم ما چې کله د انګلیسي کورس شروع کړ، چې غوښتل مې انګلیسي زده کړم، په هغه وخت کې درې کتابه چې ما وویلې د طالبانو لخوا نه بندیز پرې ولګېده. سم هغه فیل ته چې موږ ولوېدو چې باید دغه کوم کتابونه چې نور له روښاني نه خلاصېږي هغوی سپیکنګ ته ځي، په هغه وخت کې یو شاګرد کولی شي چې محاوره وکړي. هغه وخت کې کورسونه بند شول، ولې بیا څو میاشتې چې بند ول ما بل کورس شروع کړ، چې هغه کورس خلاص و، هغوی ته اجازه ورکړل شوې وه. ولې سیستم د درس فرق کوم کتابونه چې ما ویلي وو هغه کتابونه په هغه کې نه تدریس کېدله. وروسته له یوې نیمې دوو میاشتو بیا هغه کورس هم بند شو، خو هغه منظم ټایم موږ ته میلاو نه شو چې باید موږ په کې درس صحیح ویلی وای. ولې اوس بیا هم د دې سره سره چې کورسونه باندې، یا هم په افغانستان کې تر اوسه پورې ښه کچې ته نه ده رسېدلی چې ښځینه دې وکولی شي نورو ښځینه ته د تدریس وکړي، ځکه چې اکثریت اوس کومې استادانه چې په کورسونو کې درس ورکوي هغه خپله نوې فارغانې دي، هغوی دومره زده کړې ده چې خپله ستونزه پرې حلولی شي، مګر د دې مهارت نه لري چې نورو ته درس ورکې. اوس خو زه په کور کې تعقیبوم او آنلاین کورس ما په کور کې نیولی ده. توکل په خدای چې دا دومره کال هم کوشش کړی ده، انشاءالله نو یو کال یو نیم کال نور هم کوشش وکړو زده کړو.
یو بل ځوان عاشق الله بیا وایي چې ځینې ځوانان له شل کلنۍ نه لوړ عمر یوازې کار او پیسو ګټلو ته بیلوي، ځکه په فکر نور د زده کړې وخت ورنه تیر دی، خو په اصل کې داسې نه ده.
زده کړه په هر عمر کې حق ده چې باید سړی وکړي، پوهه ترلاسه کړي. زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان د سترګو څخه د جهالت پردې پورته کوي. تر ټولو عمر خو هغه د ځوانۍ عمر دی چې هغه وخت کې وشي دا به بهترین وي، ښه به وي. که چیرته بیا هم ښه هغه وخت مشکلات وي یا ستونزې وي یا رسېدنه ونه شي، اکثریت موږ ځوانان ګورو چې کله یې په شپاړسو اوولسو کالو کې وي، دوی فکر کوي چې ولا دا وخت د زده کړو د دوی نه دی او دا وخت د پیسو ګټلو دی یا د روزګار دی. خو زه فکر کوم چې د روزګار سربیره سربیره زده کړې هغه سیز دی چې د هر انسان یا د هر فرد لپاره مهمې دي چې باید دا وشي. دا وخت نه غواړي، تر 15 کالو 30 کالو هم سړی کولی شي چې د زده کړو دا مسیر طی کړي او وی وهي تر څو راتلونکي کې د کومو ستونزو سره چې پخوا مخ و هغه ستونزې ورته نه وي. نو زده کړه په هر وخت کې فرض ده چې باید وشي. بې زده کړو ژوند سخت دی، بې زده کړو ژوند یو تورتم دی. نو زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان په ژوند کې روښنایي راولي، د یو انسان ژوند له ستونزو راوباسي، د حل لار ورته پیدا کوي. نو زما په اند افغان ځوانانو ته مې دا سپارښتنه ده چې دا مه وایي چې ستا سن له شلو پورته شو ته به زده کړه نه شې کړی، ستا به څه نه یادیږي. که ته کوښښ وکړې هر څه کېږي. یعنی که یو څوک وغواړي ناممکن څیزونه ممکن کوي. نو په کار دا ده چې خپل اولادونه د زده کړو لپاره وهڅوي، هغو ته د زده کړې فرصت برابر کې او په هر وخت په هر شرایط کې چې وي زده کړه وکړي.
افغان لیکوال جان آغا چې خپل ډیر وخت د بیلابیلو مضامینو په مطالعه تیروي وایي چې قوي اراده د دې سبب کېږي چې د ژوند په هر پړاو کې زده کړه وشي.
که یو څوک غواړي په هره برخه کې زده کړې وکړي یا په مسلکي برخو کې وي، نو دوی کولی شي د عمر په هر حالت کې هغه څه چې دوی هدف ټاکلی وي او غواړي یو څه لاسته راوړي دوی کولی شي ترلاسه کړي، خو په شرط دی چې دوی قوي عزم او اراده ولري. ډېری ځوانان په ټولنه کې شته دی، دوی په دې نظر دی چې ګواکې کوم وخت دوی د ځوانۍ وو یا د دوی مغز چې څه ډول جذب کولی شو، دی یو څه په اصلاح یو څه په یاد کې پاتې کېدلی شو، نو وایي دا وخت تیر شوی دی. حافظې په څو برخو ویشل شوي دي. د انسان مغز چې یو مثلا د یو څه کولی شي په لن وخت کې یو څه په اسانۍ باندې زده کړي، یو څه اوږدمهاله وي، یو څه بیخي تر عمري پورې وي. نو زما په نظر باندې که ځوانان وغواړي او قوي اراده ولري، دوی د عمر په هره برخه کې وي، که عمر کم یا زیات وي، کولی شي چې خپل هغه مشخص هدف ترلاسه کړي. طبعا له طبي لحاظه دا مسله شته چې د انسان مغز تر یو وخته پورې قوي کار کولی شي. یعنې یو څه چې یو څوک وغواړي هغه په اسانۍ زده کولی شي، که سم د عمر په تېرېدو باندې دغه د حافظه یو څه کمزوري کېږي، خو بیا هم زما په نظر باندې چې قوي اراده او عزم ډېر مهم دی.
له خپلو تجربو توایا څنګه و دې زده کړې مرحله دی، په کوم وخت کې تاسو ښه اغس کولای شوي، ښه میاب څه زده کولای شوي؟
او کله چې موږ د ښوونځي په دوران کې وو، نو طبعا په هغې وخت کې به زموږ عمرونه 15 کلنۍ یا شاوخوا 15 کلنۍ دی، البته په دغه مرحله کې وو. نو په هغه وخت کې زموږ مغز ډېر ښه احس کولی شو، یا یو څه په یاد کې ډېر زر پاتې کېدلی شو، یا به چې اوچا کومه خبره وکړله هغه که د درس مربوط به وه یا به نور مسایل وو، نو هغه به زموږ په ذهن کې زر پاتې کېدل، یا به موږ یو څه یادولی شو، زده کولی به شو. که د ښوونځي په دوران کې به وو چې کله کله به موږ شارټ کټ اخیسته په د درس په جریان کې، نو بیا به چې موږ لازموینو وړاندې ماغه یو ځل تکرار کړی وو، یو ځل به مو کتلی وو، په ذهن کې ماغه صفات وو. وخت په تېرېدو چې پوهنتون ته بریالي شولو، بیا یو څه دغه حافظه کمزورې شوه. البته چې عمر تېرېږي دغه مسله وي، ځکه انسان په خپل حالت باندې پاتې کېږي. خو زه بیا هم په دې ټینګار کوم چې یو څوک قوي اراده او عزم ولري او خپل هدف یې ټاکلی وي، نو دی کولی شي چې هغه ترلاسه کړي.
بله، داسې راته ویلی سي چې د درس ویلو لپاره دغه 40 ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه ګټور دی؟ له خپلو تجربو راته وایي. مثلا سهار وخت یو څوک راپورته سي، غرمې ټایم کې، ماخوستن، ناوخت چې ټول په خوب تللي وي، دی وي څه وخت یو څوک باید د کتاب خپل راوخلي او څه زده کړي؟
خو وختونه چې د مطالعې لپاره دي، هغه دغه دي چې سهار وختي کې سړی لمونځ کوي، تلاوت کوي، بیا بهر ته داسې یو شنه فضا وي، پټي وي، یا مثلا کروندې وي، یا نور داسې یو ځای وي چې د مطالعې لپاره مناسب وي، هلته که د قدم وهي یا مثلا د کېناستو کوم ځای وي، دا هم ښه خبره ده. سهار وختي کې سړی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي او کتاب ولولي او هغه څه په ذهن کې زر پاتې کېږي. خو کې د شپې لخوا مطالعه ډېره مهمه ده، په شرط دی چې غذای آرام وي او لږ هغه کس چې غواړي مطالعه وکړي کتاب ولولي، دی باید له فزیکي لحاظ هم آرام وسي، نه دا چې دی ټوله ورځ ګرځېدلی وي او وجود درد کوي یا نه آرام وي. نو دی به نه شي کولی که کتاب په د شپې ناست وي، نو ذهن به یې ګډوډ وي. او ورسره خوا کې کسان د ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی، ډېر کم داسې کسان به وي چې هغې سره به تلیفون نه وي، البته یا به کمپیوټر ونه لري یا به نور سمارټ فون ونه لري. نو مهمه خبره پکې بله دغه ده چې کدوی غواړي مطالعه وکړي دغه وسایل چې تلیفون دی، کمپیوټر دی، رادیو ده، نور شان دا به یو طرف ته کیږي یا بيخي اف کی باندې کی دغه مطالعه لپاره زما نظر باندې مهم نور شرایط مشرخ او مشخص هم دغه دي.
بله د سره ته ویلې چې مثلا څه ډول مزامین ډیر مهم دي، ځینې کسان خپل وخت هم ځای کوي، مثلا سهار هم وخت راپورته کیږي، بيګایي لوست کوي، مطالعه کوي، مګر د سټنه چې هغه ته ګټور وي څه رقم مزامین مهم دي چې سړی ولولي؟
هر ځوان مسلک ته په کتو باندې لازم ده چې مکه سړی د ژورنالیزم البته په هنځي کې وي د دې اړوند کتابونه ولولي، سره خوا کې د نور حادثه خلاصه یا مطالعه هم باید ولري. که یو نفر وي هغه د طب پوهنځي کې وي نو هغه مجبور دی چې د طب اړوند کتابونه ولولي. یعنی زما هدف دغه دی چې که څوک غواړي هغه د خپل مسلک اړوند کتابونه که ولولي دا ورته ډېر ګټور کېدلی شي. یو سړی مثلا د ښوونځي په دوران کې غواړي چې دی په راتلونکي کې انجینیر شي یا مثلا ډاکټر شي، نو دته لازمه ده چې د ښوونځي د کتابونو له لوست سره سره دی باید په نورو برخو کې هم مطالعه ولري چې د طب اړوند مربوط کېږي. نو زما په نظر کې د مسلک اړوند کتابونه ولوستل شي یا مطالعه شي دا به ډېر ښه وي. یو خو به په هغه خپل مسلک کې ډېر څه نوي ترلاسه کړي، او بل مسله به پکې دا وي چې وخت هم ترې څوک د مسلک اړوند پوښتنه کوي یا مسایل راپورته کېږي، نو دی به یې په زغرده ځواب ورکولی شي.
میرویس زازای بیا په خپل خبرو کې دغه کسانو قوي اراده ته د زده کړې په برخه کې اشاره کوي چې لږ پېته کلنۍ نه هم په لوړ عمر کې لوړې زده کړې کوي.
فاصل کې کدی هغه ته سړی وګوري د عمر له لحاظه چې په کوم عمر کې سړی یو څه زده کولای شي او بیا د عمر یو لیوي مودې وروسته به نشي زده کولای، دا زما له نظره فکر کوم یو صحیح تحلیل نه دی، منطقي نه ده. ځکه هغه اړخ ته که وګورو ډېری خلک وایي چې ماشومان د 15 کلنۍ تر 10 کلنۍ شاوخوا ډېر ښه د اخس حافظه لري، په دې وخت کې ډېر ښه اخس کوي د ژبو، د مطالبو، د درسونو، د نورو کیسو. بیا له هغې وروسته هغه څه چې په دې موده کې زده کولی شي وروسته نشي کولی. خو په ټوله کې نن سبا خلک په 16 کلنۍ کې ماسټری او دکتوراوې اخلي. دا یوازې دې پورې اړه لري چې هغه انګیزه څنګه په انسان کې مري، په څه دلیل باندې مري، انګیزه ولې له منځه ځي، او څنګه بیا انګیزه رامنځته کی، راژوندۍ کی. نو زه فکر نه کوم چې د 15 کلنۍ نه وروسته انسان ونشي کولی چې درس ووایي یا زده کړو ته دوام ورکړي یو څه زده کړي. ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا دی چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري، نو هغه خپل زده کړو ته دوام ورکوي په هر حالت کې. وایي یوازې هغه مهم ټکی دا دی چې ته باید علاقه ولري.
څنګه کېدلی شي چې مثلا زده کړې ته علاقه پر وخت کې پیدا شي، انګیزه ژوندۍ وساتل شي، او په ژوند کې ستونزې چې راځي، ناخوالې چې راځي، څنګه ځوانان له دې سره مبارزه وکړي، او هغه څه چې ډېر زیات مهم دي چې همدا زده کړه ده دوی له دې مسیر څخه ګوښه نه شي، څه کول پکار دي؟
اول خو د انسان د ژوند ټول اړخونه فرصتونو پورې تړلي دي. که چیرې انسان فرصتونه ترلاسه کوي او د دې فرصت لري چې زده کړې وکړي، یوه لاره تعقیب کړي، نو باید یې وکړي. کنی لري بیا باید هغه د خپل د ژوند لومړیتوبونه سره وویشي، ځان ته د ژوند یو مهالویش جوړ کړي چې څه ته په څه وخت کې ورسیږي. بیا په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې هم زده کړې ته ورسیږي او هم د ژوند نورو ستونزو سره مبارزه وکړي.
تاسو یو ښه خبرې ته اشاره وکړه، هغه د ژوند اولویتونه ډلبندي ده یا اسې په حساب جوړولي دي کنه چې لومړی به څه کار کوم، کوم کارونه ډېر زیات مهم دي چې د ژوند په لومړیتوب کې راځي، هغه که د تاسو شخصي ژوند ته راسو، مثلا د تاسو لپاره په ژوند کې لومړیتوب څه لري او څنګه ځان دغه لومړیتوب سره برابروي، څنګه په ځان منئ چې دا باید ټول کارونه دستبندی کم، دا باید تقسیم کم، دا باید اولویت ورکم، دوام دریم څلورم خپل تجربه راتوي، دا څنګه تاسو تنظیموي؟
لکه څنګه چې د دنیا ټول پرمختګ زده کړو او ټیکنالوژي پورې تړلې، دا د هر انسان هغه پورې توپیر لري، د هر انسان ژوند شرایط پورې. زه لومړیتوب تر ډیره مطالعه تا او زده کړو تا او یو دیو دیو هنر دیو سز د کول تور کومه، هغه ورسته په ټول دی ورځی په وګدو کې خپل ورزش ته وخت ورکوم، دی باندې او ساعت قدم وهلو او تفریح ته وخت ورکوم. خو لومړی ته ما ته هغه سلری چې هغه زما ژوند دی وساینې اړخ ته بیایي او دی وساینې سبب ګرځي دی هغه زحمت پر بنسټ باندې ځکول شین چې بیا یو څو سبا آرام ژوند ولرم هغه څه زما لومړی ته دی.
هغه کسانو ته به تاسو خپل تجربه نه څه وایي چې دوی مثلا عمر بهانه کوي چې مثلا اوس هغه وخت تیر ده نور زما ذهن اغز نه کوي نور زه څه نسم زده کولی دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
فکر کوم دوی باید دې ته فکر وکړي چې لومړی دا چې په کوم حالت کې دي او بیا څه چې دوی فرصت لري او دا ځان ته بانه کوي چې زه اخذ نشم کولای دا ځکه باید له منځه یوسي چې که دوی فرصت د زده کړو ولري او یو څه زده کولای شي دوی باید په دې باور واوسي چې که نن دا په دې سختو کې دی نو ممکن سبا بل سبا دوه کاله بعد د دې ستړو له دې سختو ووځي ځکه هغه څه چې دی زده کوي بیا دایمي ثبات او آرامش ته رسوي.
تاسو داسې راته ویلی سئ چې مثلا خپله دغه اوسم چې مثلا تاسو په یو بل ملک یاستئ او یو سفر ته په تمه یاستئ چې باید لاړ سئ همدا اوسم تاسو زده کړې کوئ غواړئ یو څه مطالعه کوئ یو څه ولولئ؟
ډېره ښه خبره مو وکړه. دا یوه ورځ ما له دوستانو سره یاده کړله دلته دغه د ماسټرۍ کوم حد کې چې ما غوښتل البته ویکم د ماسټرۍ لپاره یو څه ډېرو پیسو ته اړتیا وه خو له بعده مغه ما ونه شو کړلی که هغه پیسې ما لرل